تلفون.
سلام وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ. زه صفی الله ستانگزیم په تخنیک برخه کې هم عبیدالله عبید را سره دی. په مهمو خبرونو سربیره په دې خبرونه کې اورئ چې جمهور رئیس کرزی داسې هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو یا سیکا په سرمشریزه کې د ګډون په هدف چین ته تللی دی. د وروستیو راپورونو له مخې ښاغلی کرزی له خپل پلاوي سره یو ځای چین ته رسېدلی. د مشرانو جرګې ځینې غړي په افغانستان کې ناامني د ګاونډیو هیوادونو کار بولي او په دې اړه د افغان حکومت د ځواب نه ښودلو عمل اندیښنه ښکاره کوي. په افغانستان کې په داسې حال کې د مخابراتو ورځ ولمانځل شو چې د مخابراتو وزیر وایي 90% خلک موبایل ټلیفونونه نه لري او 50% نور هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. دا به هم واوري چې یوکرین په کریمیا کې میشت تاتاریان د ستالین لخوا د دوی د طبیعي د شړلو د اویایم کال د پوره کېدو مناسبت لمانځي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ګډه درې اړخیز امنیتي غونډه سبا په کابل کې جوړیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست په بغلان ولایت کې د یوې 15 کسیزې وسله والې ډلې د نیولو خبر ورکوي او د ترکیې پولیسو 13 کسان وروسته له هغې د کاري غفلت په تور ونیول چې د سه شنبې په ورځ په یو کان کې د چاودنې له امله لسګونه کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د سیکا په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. ارګمړی په یو رالیګل خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر کرزی به د سیکا یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د پیدا کولو د سرمشریزه غونډې په سنډه کې د چین د جمهور رئیس او نورو چارواکو سربیره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو به خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ګډه درې اړخیزه امنیتي غونډه سبا په کابل کې جوړیږي. د دې وزارت د وین مرستیال دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ډیورن کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي امنیتي پوستو د حملو د ډیرېدو او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو پر امنیت به خبرې کیږي.
نو سبا ته هم د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې خبرې وشي. او چون د پاکستان لوی درستیز د نوی ټاکل شوی دی دا به د لومړنۍ غونډه وي چې دلته په افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
تر دې مخکې د کونړ چارواکو ویلي و چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې پرزن یو ولسوالۍ او توغندي لګیدلې او خلکو ته یې زیانونه اړولي. د افغانستان مشرانو جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د لیږلو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه له ایران څخه وضاحت وغواړي. د راپورونو له مخې ایران په خپله خاوره کې میشت افغانان د پیسو او په ایران کې د اوسېدو د اجازې په بدل کې سوریې ته لیږي چې د سوریې د واکمن رژیم په ګټه وجنګیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا مهال 90% افغانان ټلیفون او 50% انټرنیټ ته لاسرسی لري. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین نن د مخابراتو د نړیوالې ورځې په لمنځغونډه کې وویل چې په تیرو 10 کلونو کې افغان دولت له دې درکه باندې 1.3 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بغلان کې یو 15 کسیزه وسله واله ډله نیول شوې. د دې ریاست له خوانن په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان د بغلان په بیلابیلو ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه درلودل. د ریپورټونو په اساس د ترکیې پولیسو 13 کسان وروسته له هغې د کاري غفلت په تور ونیول چې د سه شنبې په ورځ په یو کان کې د چاودنې له امله لسګونه کسان ووژل شول. د یکشنبې په ورځ د ترکیې رسنیو راپور ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې د شرکت مدیران او کارکوونکي شامل دي. د ترکیې په سوما خرګوټي کې د کان چاودنه د ترکیې د کانونو په تاریخ کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې. په ترکیه کې د کان کیندونکو د ژغورنې لپاره پیل شوی عملیات وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې له کان څخه د وروستیو جسدونو په راویستلو سره د وژل شویو کسانو شمېر 301 تنو ته ورسېده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې تر اوسه هم د اټومي معاملې په اړه د نړۍ له قدرتونو سره جوړجاړي ته رسېدل امکان لري. ښاغلی ظریف د یکشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، توافق امکان لري خو نه په فریب او چلول سره، او همدارنګه فرصت هم باید له لاسه ور نه کړو. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د ایران د اټومي مسلې پر سر څلورم ځل خبرې اترې د نړۍ شپږو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسه، روسي، امریکا او جرمني سره د جمعې په ورځ له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. او د مصر په قاهره ښار کې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالفتاح السیسی په ملاتړ د یوې مظاهرې پر مهال 14 څلور تنه ټپیان کړل. د مصر امنیت چارواکو ویلي چې د پولیسو دوه افسران هم په ټپیانو کې شامل دي. ویل کېږي چې السیسی د 14 پر مهال د خپل ملاتړو په منځ کې موجود نه و. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوړی د خبرونو به هم ګوري او ولولې د ازادي رادیو پښتو ویبپاڼې ته ورشي. پته د پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست ویندوی ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ لوړ پوړي دولتي پلاوی چین ته رسیدلی دی. لوی څرنولی وای د بلخ د والی په اړه د اشرف غنی احمد زی د ټیم شکایت انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته راجع کړي.
په دغه برخه کې دغه موضوع د سم شکایت کمیسیون ته لیږل شوی دی. هغه قانون صلاحیت لري په دغه برخه کې خپل اجرات وکړي چې چیرې کوم موضوع څرنولی ته هر ولري هغه کولای شي بیرته مشته د موضوع ولیږي.
افغانستان کې د مخابراتو وزارت لخوا د مخابراتو نړیواله ورځ اول منځل شوه. د مخابراتو وزیر ویل چې په 13 کلونو کې دولت ته ډیر عواید د مخابراتو لاري رسیدلي.
عاید سکتور مخابرات در 10 سال اخیر به دولت تنها در 3 سال اخیر عاید سکتور مخابرات 6.5
میلیارد دوی چې په یوازې په دریو وروستیو کلونو کې 6.5 میلیون ډالر عاید دولت ته رسیدلی دی. دا به هم وایي چې یوکرين په کریمیا کې میشته تاریان د ستالین لخوا د دوی د تبیید شړلو د اویم کال د پوره کېدو مناسبت لمانځي. د چین هیواد ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي او د مل پلاوی د رسیدو په حق لبه د افغانستان د جمهور ریاست د ویندوی ایمل فیضی سره ورسته مرکه له څو شیبو کې خبر شي. خو له هغې مخکې به واوري چې د افغانستان سناتوران په افغانستان کې ناامنی د ګاونډیو هیوادونو کار او په دې حق له د افغان حکومت چوپ پاتې کېدل د اندېښنې وړ بولي. د سناتورانو د یکشمې پر ورځ ایران، پاکستان او ترکمنستان د افغانستان په داخلي چارو کې په لاسوهنو تورن کړل او له حکومت یې وغوښتل چې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د روسیې کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په کندهار معروف ولسوالۍ کې د خندق د کیندلو پر سر نښته هم شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په سرحدونو کې د پاکستان له لوري کېدونکې سرغړونې تاییدوي او وایي چې د مخنیوي لپاره یې افغان ځواکونه چمتو دي. افغان زدرانی په اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو په درشل کې د امنیتی ستونزو ډیریدل او د دې هیواد په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان او ایران مداخله خلک او سناتوران سخت اندیښمن کړي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو هم په دې اړه بحثونه وکړل او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې مداخلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله له حکومت وغوښتل چې سرحدي ځواکونه پیاوړي کړي تر څو د ګاونډیو هیوادونو د مداخلو مخه ونیسي.
په هر څومره کېدای شي سرحدي پولیس باید تقوی شي، ځکه موږ سرحدونو ته ودرو شو لیږلې. د جلال آباد د واقعې نه وروسته د دویم واقعې د معروف شوه. د معروف د واقعې نه وروسته د ترکمنستان غوندې یو هیواد چې هیڅ هم نه لري هغه هم راځي د افغانستان په سرحدونو باندې تجاوز کوي. نو زموږ غوښتنه او زموږ تقاضا دا ده چې دغه پنجابي او مزدورو ملیشو مخه باید افغانان په خپل غیرت او خپل همت باندې ونیسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کله مداخله لاس واخلي او نور د دې هیواد د بیثباته کولو هڅه ونه کړي.
یو ځل بیا غکه په دغه خلکو چې موږ ورته ژوند ورکړی چې پاکستان ده، ایران ده، ترکمنستان ده، لطفا د افغانستان د خلکو د ژوند سره مسخره ونه کړي.
د پاکستانی فوجیانو لخوا د افغانستان په سرحدي پوسټو د راکټونو لويشتلو او د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د دې هیواد د نظامی پوسټو د جوړولو له هڅو سره د افغانستان د خلکو اندېښنې په جدي ستونزې بدل شوې دي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په دې وروستیو کې د بل ګاونډي هیواد ترکمنستان ځواکونه هم د افغانستان خاورې ته ننوتلي او د هغو هیواد نظامی هلیکوپترو د افغانستان له فضایي حریمه تیرای کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم د ترکمنستان هیواد دا سرغړونې ردوي، خو وایي چې پاکستان تل د سرحدي اصولو خلاف عمل کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول ګواښ د مخنیوي توان لري.
هغه قوانین چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ مراعات شي، بدبختانه پاکستاني ځواکونه دا کار نه کوي او دوی سرحدي سرغړونې ډېرې لري، خو زموږ سرحدي ځواکونه د ګاونډیو هیوادونو د پولو ساتونکو هر حرکت متوجه دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ور نه کړي چې زموږ خلکو ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې مشکل پیدا کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني فوجیانو ترمنځ خطه هم د پاکستاني ځواکونو لخوا د ډیورنډ کرښې په دوه مترۍ کې د یوه خندق ایستلو په سر شوې وه. څېړونکي وایي چې افغان حکومت لا تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره سم پلان نه لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو خبری مجله او ازادي راډیو په افغانستان کې په 2016 کې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې نشرات لري. له وادي سره سم د افغانستان د جمهور رئیس چین ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په اړه به مرکه اوس خبره شي. ولسمشر کرزی له خپل مل پلاوي سره چین ته ورسید. د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمل فیضی له شانګهای څخه ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویل چې دوی د چین شانګهای ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو خبریال حمید محمد له خغلی فیضی څخه د دغه سفر د اجنډا په اړه پوښتنه کړې.
فیضی صاحب، محترم، که تاسو دا وایئ ولسمشر کرزی نن د چین شانګهای ښار ته ورسېد او د سیکا په کانفرنس کې برخه واخلي، دغه کانفرنس لپاره د افغان حکومت اجنډا څه ده؟ په کومو مسایلو باندې به د افغان حکومت لخوا بحث کیږي؟ لکه څنګه چې تاسو
وویل، جمهور رئیس حامد کرزی نن ماښام د چین د شانګهای ښار ته ورسېد او تاسو یې ویل چې د سیکا په کانفرنس ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې به جمهور رئیس حامد کرزی کانفرنس کې ډول ته خپله وینا اوري. د جمهور رئیس حامد کرزی وینا به د توریزم سره د جګړې په اړه او همدارنګه چې د سیمیزو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ساحاتو کې همکاري څنګه زیات شي، په خاص توګه په اقتصادي او تجارتي ساحاتو کې، او هغه ګډ مشترک تعهدات چې د سیمې هیوادونو سره مخامخ دي، دغو تعهداتو سره په ګډه څنګه مبارزه وشي او په مختلفو ساحاتو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري ان لا څنګه تاخیر شي، په دې اړه به دې کانفرنس وینا اوري. او همدارنګه ټاکل شوی دی چې سبا به جمهور رئیس حامد کرزی د چین د جمهور رئیس سره ښاغلی شي جنپینګ سره ګوري.
فیضی صاحب، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر به په دغه لیدره کې د چینایي مشرانو سره هم ګوري او په دوه اړخیزو مسایلو به سره خبرې کوي، د دې تر څنګ د ولسمشر د سفر په اجنډا کې د نورو کوم مشرانو سره لیدو کاته شامل دي؟
لکه څنګه چې ما وویل، ټاکل شوی دی په لومړي قدم کې چې سبا به جمهور رئیس حامد کرزی د چین هیواد جمهور رئیس ښاغلی شي جنپینګ سره وګوري. دغه ملاقات کې به جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او چین ترمنځ په بیلابیلو ساحاتو کې یا برخو کې د همکاریو په اړه خبرې کوي. د دې تر څنګ به د ځینو نورو هیوادونو مشرانو سره به هم جمهور رئیس حامد کرزی د دې څلور ورځني سفر په جریان کې ګوري. چې په کې به په ډېر مهمو ملاقاتونو څخه د ښاغلي جمهور رئیس حامد کرزی ملاقات د روسیې د رئیس جمهور ښاغلي ولادیمیر پوتین سره به وي، چې دغه ملاقات هم ډېر مهم ملاقات دی. او په دې کې به هم جمهور رئیس حامد کرزی د ښاغلي پوتین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه او ځینو نورو سیمیزو مسایلو په اړه به خبرې وکړي. چې خو په دې ټولو ملاقاتونو کې څه چې مهمه ده، چې د کانفرنس په اجنډا کې څه هم هغه ملاقاتونه چې په دې راتلونکو څلور ورځو کې به ترسره کیږي د هیوادونو د مشرانو ترمنځ، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې سیمه کې، یعنې په آسیا کې، زموږ په سیمه کې، په آسیا د دې سیمه د هیوادونو ترمنځ ډیالوګ ادامه پیدا کړي، د اعتماد سازي فضا رامنځته شي. او د دې اعتماد سازي په فضا کې، یا د دې اعتماد په فضا کې، به د سیمې هیوادونه باید د هغو تعهداتو سره، مشترک تعهداتو سره، لکه تروریزم، لکه افراطیت، لکه د مخدره موادو قاچاق او تولید، او داسې نور مشترک اګر تعهدات چې په دې سره باید په ګډه همکاري وکړي او مبارزه وکړي.
لایمل فیضی سره د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه د مشر حمید محمد مرکه اوریدله. لایمل فیضی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ل خپل مل پلاوی سره د چین مرکز شانګهای ته رسیدلی دی. دوی به هلته د آسیا د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو یسیکا په سرمشریزه کې ګډون کوي. ایمل فیضی وویل چې ښاغلی کرزی به سبا د چین له ولسمشر شی جنګ پینګ سره خبرې وکړي، له هغې وروسته به د روسیې له جمهور رئیس سره هم وګوري. ایمل فیضی په دې ټینګار وکړ چې په دغو خبرو او کنفرانسونو کې به ډیری د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد د فضا د رامنځته کولو پر سر هڅې وشي، څو له ګډو تهدیدونو یعنې له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق او ځینو نورو ګواښونو سره په مبارزې باندې همکاري زیاته شي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د بلخ له والي عطا محمد نور څخه د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم شکایت یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلی دی. د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیم تیره اونۍ د بلخ د والي عطا محمد نور په اړه لویه څارنوالي ته شکایت کړی چې په انتخاباتو کې مداخله کوي او باید دندې تعلیق یا وځنډول شي. د ښاغلي احمدزي د انتخاباتي ټیم اندېښنه لري چې د بلخ والي ممکن په دویم دور انتخاباتو کې مداخله وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دا شکایت دوی ته رسیدلی دی. نور هله کابل مرزي احمد زیرا کوي.
د افغانستان لوی سرنوالی د عطا محمد نور پاړه د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم شکایت یو انتخاباتي موضوع بولی او وایي چې باید انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون خوا ورته رسیدګي وشي. د لوی سرنوالی ویاند بصیر عزیزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلی احمدزی د انتخاباتي ټیم شکایت د ادارې لخوا تر څیړنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته استول شوی دی.
او ډاکټر سیب اشرف غنی احمدزی په قیدنامه کې راغلی و چې د بلخ والی د خپل دند ګوخسی او محکمې ته باید وسپارل شي. په دغه برخه کې دغه موضوع د سامې شکایت کمیسیون ته لیږل شوی دی. هغه قانون صلاحیت لري په دغه برخه کې خپل اجراءات وکړي چې چیرې کوم موضوع سرنوالی ته هر ولري هغه کولای شي بیرته مشته د موضوع ولیږي.
د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو غړي عبدالعلي محمدی د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په انتخاباتو کې د برخ د والي د مداخلو له امله تیر اونۍ لوی سرنوالی ته شکایت کړی. محمدی وایي چې عطا محمد نور د انتخاباتو په لومړي دور کې د مداخلو ترڅنګ لیملي ارمان ورسپانې سره په مرکه کې د علی احمدزی او د انتخاباتي ټیم په اړه سپکې سپوري ویلي. په عین وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند نادر موسنی وایي چې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم د شکایت په اړه لوی سرنوالۍ نه یو مکتوب ترلاسه کړی، خو نوموړی وایي چې د شکایت له سیړلو وروسته معلومه شوه چې دا یو انتخاباتي شکایت نه دی.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی لخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته یو مکتوب را لیکل شوی. هغه موضوعات چې په دې مکتوب کې ذکر شوی تر ډیره ورکې د یو دولتي مقام د لری کې دوه غوښتنه شوې. دغه موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون حکم پورې اړه لري. موږ موضوع تر لاسه کړه که چیرې انتخاباتي موضوع وي او په دې برخه کې د تقلب او تخلف اسناد او شواهد موجود وي، نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به ورته رسیدګي وکړي.
د ښاغلي احمدزی انتخاباتي ټیم اندېښنه لري چې که د ښاغلي نور دنده تعلیق یا ونه ځنډول شي، نو دا ویره شته چې په دویم پړاو انتخاباتو کې پراخه مداخله به وکړي. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دې اړه د عطا محمد نور نظر هم واخلو، خو بریالي نشو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 26 نوي منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې اوري. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال د هیواد کابو 90% خلک موبایل ټلیفونونه کاروي او 50% د انټرنیټي خدماتو څخه ګټه اخلي. د خبرې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیر علي سنگین د مخابراتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړي. دویل سره لدې چې په ځینو سیمو کې ناامنی د دوی د فعالیتونو مخه نیسي، خو بیا هم د سکتور لزګونه زره خلکو ته د کار زمینی برابرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ سکتور همداسې فعالیت لري، نو د هیواد په اقتصادي وده به مثبت اغیز پرې باسي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دې سکتور له درکه په وروستۍ لسو کلونو کې دولت ته څه باندې 1.3 میلیارد ډالر ګټه رسیدلې ده. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین د یک شنبه په ورځ په کابل کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل دوی هڅه کوي چې دا عواید نور هم زیات شي.
عاید سکتور مخابرات در 10 سال اخیر به دولت تنها در 3 سال اخیر عاید سکتور مخابرات 6.5 میلیون دلار است.
دو مخابرات و دو سکتور عاید پورستیو لسو کلونو کې پورستیو دریو کلونو کې 550 میلیون دلار، تیر کال 215 میلیون دلار وو. 140,000 کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوی او په دې سکتور کې تر اوسه 2.2 میلیارد ډالر پانګه چول شوی ده.
د موبایل اوس مهال د هیواد 90% خلک موبایل ټلیفونونه او شاوخوا 50% انټرنیټ کاروي. خاغلی سنگین وبل په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پرمختګونه د سیمې او پتیره د گاونډیو هیوادونو په نسبت زیات دي. د دې وزارت چارواکو د راتلونکو پلانونو په هکله وویل چې د ټلویزیونونو خپرونه به له انالوګ څخه ډیجیټل ته واړوي، د نوري فایبر پروژه به بشپړه او په راتلونکو څو ورځو کې به د الکترونیکي تذکرو ویش پیل شي. په جوړې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونې عامل رئیس محمد قربان حقجو د دې وزارت اقتصادي پرمختګونه وستایل او ویل چې که د دې سکتور پراختیا ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي، د هیواد په اقتصادي وده کې به مهم رول ولوبوي. خاغلی حقجو د خصوصي سکتور په استازیتوب په دې برخه کې یو لړ ستونزې بیان او ځینې پیشنهادونه هم وکړل.
مشکلاتی که سکتور داره مسائل امنیتی است. دوم مسئله انرژی برق است.
دا سکتور چې کوم ستونزه لري هغه ناامنی ده. بل د برېښنا ستونزه ده. دوی اکثرا ډیزل کاروي چې بیه یې لوړه ده. په ولایتونو کې د دوی په کارونو کې د سیمه ایزو چارواکو مداخله او بل ستونزه یې د ځمکې نشتوالی دی. په کار ده چې دولت ورته دغه ستونزې اواری کړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګونو په برخه کې د چارواکو د سرګندونو سره سره خلک اوس هم د مخابراتي شبکو له کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. کارپوهان وایي دولت باید خصوصي سکتور وهڅوي چې یو تر بله سالم رقابت پراخ کړي، سو د مخابراتي خدماتو کیفیت ښه او بیې ټیټ شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کونړ په مانوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې د 2014 له عمله د خونځي د یو زده کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه زده کوونکي ټپیان دي. په ډېره تفصیل د روحلا نوري په راپور کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د مانوګي ولسوالۍ په برکنډۍ سیمه کې د ملي اردو د غزمی په موټر د سړک د غاړې یو ریموډ لرونکی مین چول شوی چې پکې یو تن سرتیری وژل شوی او د یک شنبې سهار په خاص کونړ کې هم د مین چاودنه کې د خونځیز د کوونکو ته مرګ شوبله اوختې ده.
درخواست کړه هم یک مندې ته جابجا کړی بودن که یک نفر از متعلمین مکتب شهید شده، دو نفر زخمی شده.
وسلوالو طالبانو خاص کونړ ولسوالۍ ودانۍ سره نږدې په لویه لاره کې مینځ په ځای کړی و. د چاودنې له امله د خونځي یو زده کوونکی وژل شوی او دوه نور زده کوونکي ټپیان شوي دي. یو بل مین هم په همدې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په موټر چول شوی چې د پیښې له ځایه محلي پولیس روغ رمټ وتلي دي. او مانوګي ولسوالۍ کې تېره شپه د مین په چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او بل چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. قومندان وایي د خاص کونړ د 2014 په تورې درې تنه نیولي او د پښتنو ګرویګنو لاندې دي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل دوی ته له خاص کونړ څخه دوه تنه ټپیان راوړل شوي او اوس یې روغتي حالت د ډاډ وړ دی. وسلوالو طالبانو د خاص کونړ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د مانوګي ولسوالۍ د چاودنې مسؤلیت ذبیح الله مجاهد په غاړه اخیستی او دعوی کړي چې په کې څلور سرتیري وژلي، خو دولت د طالبانو ادعا نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یوکرین په کریمیا کې میشت تاتاریان د ستالین لخوا د دوی د تبعید یا شړلو د اویایم کال د پوره کېدو مناسبت لمانځي. په کریمیا کې چارواکي وایي د ناامنیو له کبله پر لارینونو او لویو غونډو بندیز لګولی دی. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
راپورونه وایي د اوکراین د ټاپو وزمې د پلازمینې سیمفروپول ښار په یوه سیمه کې جمعه ته نږدې د تاتاریانو لاریون پیل شوی، خو د ګډونوال شمیر یې تر سلو کم و. هر کال په لسګونو زره کسان په یوه لاریون کې د 1943 میلادي کال د می د 13 نیټې یاد تازه کوي. هغه وخت د پخوانی شوروي اتحاد چارواکو له کریمیا څخه مرکزی آسیا ته د تاتاریانو تبعید پیل کړ. د دوه لکه تبعید سو کسانو له ډلې ډیری مرکزی آسیا ته پر لار مړه شول. د کریمیا د تاتاریانو ملي مجلس وویل چې پراخ لاریونونه به نه کوي. د ادارې یعنی مجلس د شنبې په ورځ پر خپل ویب سایټ په یو بیان کې ولیکل چې د سیمفروپول په مرکز کې به د یک شنبې په ورځ پراخ لاریون ونسي. د دې پر ځای پر تاتاریانو غږ وکړ چې په مذهبي مرکزونو او نورو موقعیتونو کې سره راغونډ سي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي په کریمیا کې چې په مارچ میاشت کې پر روسیې پورې وتړل سوه. چارواکو د جون تر شپږمې پر عامو غونډو بندیز ولګاوه. د کریمیا روسي پلوه مشر سرګي الکسیونوف وویل د اوکراین په جنوب ختیځ کې تاوتریخوالی د دې سبب سو چې دی لاریونونه منع کړي. د تاتاریانو د ملي مجلس مشر رفعت جباروف دغه فرمان غیر انساني عمل وباله. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د شمې پورازیه په سوچي کې د کریمیا د تاتاریانو له استازو سره وکتل وویل روسیا به د دوی ژوند شکړي، خود زیاته کړه په دې شرط چې دغه تاتاریان خپل راتلونکی په روسیې پورې وتړي.
د سیمې هیواد یعنی ایران تر ازو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اختلافونو سره سره د دې امکان شته چې له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه ترلاسه شي. د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران چې د خبرو په وروستي پړاو کې په دې اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي، د خبرو بل دور به د جون له شپاړسمې تر شلمې پورې په ویانا کې ترسره کوي. دواړو خو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای شلمه وروستۍ نیټه ټاکل شوې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي سره له دې چې تېره اونۍ د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو پړاو له ستونزو ډکو، خو بیا هم د دې امکان شته چې د اټومي مسلې په اړه نهایي موافقه ترلاسه شي. ظریف په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د موافقې امکان شته، خو دغه هدف ته باید یو څه انتظار وایستل شي او په دې برخه کې رامنځته شوی فرصت باید بیا لکه د 2015 کال په څیر له لاسه ونه وځي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اټومي خبرو څلورم پړاو پرته له دې چې کوم د پام وړ پرمختګ پکې وشي د تېرې جمعې په ورځ په ویانا کې پای ته ورسو. بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او د امریکا متحده ایالات او جرمني چې د 15 جمعې یو ډلې په نوم یادیږي له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه په ډېره پیمانه کم کړي او هیڅ داسې پروسه پرې نه کړي چې کېدای شي د اټوم بم جوړولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي او هم نړیوال په اسانۍ هغه وڅاري. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د اټومي خبرو ستر مرکچي عباس عراقچي وویل د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف زیات و چې له امله د یوې نهایي موافقې لپاره د مسودې پر متن توافق حاصل نه شو. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي وویل چې دا ډیره ورو او سخته پروسه وه او موږ دې ته اندېښنه لرو چې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره وخت کم پاتې دی. یو بل لویدیز ډیپلومات د آژانس ته وویل چې ژور اختلافات تر اوسه پورې په خپل حال پاتې دي. موږ له مقابل لوري د یو څه زیات شفافیت تمه لرله او دوی دې ته اړتیا لري چې حقیقي وضعیت درک کړي. دواړه خواوې غواړي چې په دې اړه د جولای تر شلمې پورې یوه نهایي موافقه ترلاسه کړي. دغه نیټه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ په هغې موقت موافقه کې تعین شوې چې د تېرې نومبر په میاشت کې ترلاسه شوې ده. د دغې موافقې له مخې ایران په موقت ډول له شپږو میاشتو لپاره د یورانیمو د غني کولو حساس پروګرام بند کړی او نړیوالې ټولنې هم پر دې هېواد بندیزونه نرم کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ایران چې له دې انکار کوي د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی، د دې لپاره چې نړیوالو ته د خپل اټومي پروګرام په اړه نور امتیاز ورکړي، پر دې هېواد د ملګرو ملتونو او لویدیز له لوري د لګول شوو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. دغه بندیزونو د ایران پر اقتصاد ډېر ناوړه اغېز کړی دی.
ومریدل چې ایران ته مخودلې له اختلافونو سره سره امکان به ولري چې نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقه ترلاسه شي. اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې په لړ کې اوري ټاکل شوې د دوشمې پر ورځ د کابل کې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزان او د ایساف مشران په خپلو کې درې اړخیزه غونډه ولري. د غونډه کې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د ډیری دوه او د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پر امنیت باندې خبرې کیږي. نړیړه د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان دولت وزیر سره جعفر احمدی مرکه کړي.
او تاسو معلومه ده چې د افغانستان خو د پاکستان خو د حساب خو ټول وخت موږ درې جانبه غونډې لرو. نو سبا ته هم هغه نوبتي غونډه ده چې د افغانستان د لوی درستیز، د پاکستان لوی درستیز او د حساب خو به پکې ګډون وکړي. په دې باندې د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې، د سر په سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچي د مرمیو د راتګ په حق باندې، په دې حق باندې او په دې باندې خبرې وشي. او چون د پاکستان لوی درستیز د نوې تاکل شوی دی، دا به د لومړنۍ غونډې وي چې دلته په افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
ځینې کارپوهان وایي چې درې اړخیزو غونډو د پاکستان لخوا پر افغانستان د بریدونو د مخنیوي په برخه کې موثریت نه دی لرلی. تاسو څه وایئ؟
خبره دا ده چې په ډېرو برخو کې خو موثریت یې درلودو. په همدې باندې باید سبا ته خبرې وشي چې کله کوم فیصله کېږي هغه باید د درې وړو خواوو نه عملي شي. دا برخه هم پکې شامل ده چې دا مرمۍ او انداختونه کېږي په سرحداتو کې، په دې باندې هم خبرې کېږي. د ایمن د افغانستان له خوا نه خو دا مسله ثابته ده چې زموږ ټینګار په همدې باندې دی چې کله کوم فیصله کېږي هغه باید حتماً په عمل کې پلی شي، نو په دې باندې هم سبا ته ټینګار وشي.
په دې غونډه تاسو پاکستان لوی درستیز ته څه وړاندیز لرئ؟
په سرحداتو کې دا د راکټونو د مرمیو راتګ دی، او بل هم په راتلونکي کې په افغانستان کې انتخابات دي د دویم پړاو، په هغې باندې به ممکن خبرې وشي. نو په دې کې هغه خبرې چې د درې وړو خورو لپاره مهمې دي په هغې باندې بحث دي.
پاکستان د افغانستان انتخابات پکله مشخصا څه کمک کولی شي؟
د هغوی کمک همدا دی چې پریږ نه دي چې غیر مسول کسان، مسله کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي واچي یا وزن آرامه کړي. په دې باندې هم پاکستان په دې کې رول لري، ځکه چې مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسېږي او هلته پټنځایونه لري، مرکزونه لري، نو په دې حقله باندې هم په دوی سره به خبرې وشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې سبا دوشنبه د افغانستان پاکستان او ایساف مشران درې اړخیزه غونډه کوي. په همدې سره رسېږو د خبرونې پای ته.